شنبه د سلواغی شپږویشتمه د فبروري 15مه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د خبرونه د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې د اف ام په 13.5 هم خبري شي. روانه خبرونه زحمت چیبر د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مختوړم سلامونه. په دې خبری مجله کې به چې نیم ساعت دوام کوي وړاندې واوري چې امریکایانو له طالبانو سره د شخړو پر کمیدو موافقه کړې ده. په دې کې دا هم شامل دي چې پر افغان ځواکونو به بریدونه نه کوي. په ورته وخت کې په مونشن کې افغان، امریکایي او ناټو چارواکو پر افغان سولې خبرې کړې دي. خو تر هر څه مخکې خبرونه یو امریکایي چارواکي ویلي دي چې په افغانستان کې د شخړو د کمیدو په برخه کې موافقه شوې. په ننګرهار کې پر یو موټر د حواله لارې بریډ شوی او د سوریې د حکومت یو پوځي هلیکوپټر په حلب کې نسکوره شو. د خبرونو تفصیل. د امریکا د حکومت یو لوړ رتبه چارواکي رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې امریکا او طالبان د تشدد د کمولو موافقه کړې ده. د چارواکي د خپلې دندې د حساسیت له امله د هویت د پټ پاتې کېدو په شرط خبرې کړې دي. د امریکا د حکومت د چارواکي په مونشان کې د نړیوال امنیتي کانفرنس په څنډه کې له رویټرز سره خبرې کړې دي. هغه ویلي چې د اوو ورځو په موده کې د تشدد پر کمولو موافقه شوې ده، خو دا پریکړه باید وشي چې له کومې ورځې به عملي کېږي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل اورېدلی شي. نن له افغانستانه د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو یو 1.5 کلیسه ده. د پخواني شوروي ځواکونو روسي پوځي ډلګۍ د 1999 میلادي کال د فبروري په 15مه نیټه د حیرتان پر بنده تیره شوه او د افغانستان اشغال رسمن پای ته ورسید. له افغانستانه د پخواني شوروي د ځواکونو د وروستي ډلګۍ مشي جنرال بوریس کروموف کوله. له افغانستانه د پخواني شوروي د پوځیانو د وتلو بهیر یو کال وخت ونیو. شوروي ځواکونه د 1999 میلادي کال د ډسمبر په میاشت کې افغانستان ته راننوتل. د راپورونو له مخې د افغانستان د اشغال په نهو کلونو کې د شوروي 15,000 عسکر وژل شوي او ګڼ شمېر ټپیان شوي دي، خو په میلیونونو افغانان د جګړې ووژل، ټپیان کړل او نورو هیوادونو ته یې کډوالۍ ته مجبور کړل. له افغانستان د شوروي ځواکونو تر وتلو وروسته شوروي پلو حکومت سقوط وکړ او د مجاهدینو ترمنځ خونړیو کورنیو جګړو ته لاره خلاصه شوه. په ننګرهار کې چارواکو تایید کړه چې پرون پر یو موټر هوایي حمله شوې ده. د رویټرز خبري اژانس په حواله د ننګرهار د والي بیان په حمله کې د وژل شویو کسانو د هویت په اړه څه نه دي ویلي. په ننګرهار کې پرون په هوایي حمله کې 8 تنه وژل شوي دي. د سیمې یو شمېر خلکو رویټرز اژانس ته ویلي چې په حمله کې ملکي کسان وژل شوي او یو ماشوم هم پکې شامل دی. د وسلوالو طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ادعا کړې چې په حمله کې 11 ملکیان وژل شوي دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت پر دې پیښه خبرې نه دي کړې. د سوری حکومت تایید کړه چې یو پوځي هلیکوپټر د حلب په فضا کې وشتل شوی دی. حلب د سوری په شمال لویدیځ کې د رژیم د مخالفو وسلوالو وروستی سنګر دی. د سوری دولتي خبري اژانس ویلي چې یو پوځي هلیکوپټر پرون په توغندي وویشتل شو او سپاره کسان پکې ووژل شول. دا په یوه اونۍ کې د سوریې او ترکیې ترمنځ د کړکېچ له زیاتېدو سره د سوری د پوځ دوهمه الوتکه ده چې وویشتل شوې ده. د سوری دولتي خبري اژانس ویلي چې د حکومتي ځواکونو هلیکوپټر هغې سیمې ته نږدې وشتل شوې چې د ترکیې پلوي د ازادۍ د ملي جبهې وسلوال فعال دي. ترکیې ځواکونو او د سوری حکومتي قواوو چې روسیه یې ملاتړ کوي په دې سیمه کې څو واره نښتې کړې دي. واشنګټن پر انقرې غږ کړی چې د روسیې فعالیتونو ته د خپلو لویدیځو متحدانو له نظره وګوري. د اوکراین او روسیې ولسمشرانو ولادیمیر زلنسکی او ولادیمیر پوتین پرون ټلیفوني خبرې وکړې. د اوکراین د ولسمشر د دفتر په وینا هغوی په نورماندی کې د دوهمې سرمشریزې پر جوړېدو او د بندیانو د تبادلې پر امکان خبرې وکړې. د اوکراین د ولسمشر د دفتر په خبر پاڼه کې ویل شوي چې هغوی د اوکراین په ختیځ ښار دونباس کې په کریمیا او روسیه کې د نیول شویو اوکراینیانو د خوشي کولو پر شرایطو هم بحث وکړ. کرملین ویلي چې پوتین د زلنسکي پوښتنه کړې چې حکومت یې پلان لري چې د منسک د سولې موافقه چې په 2015 میلادي کال کې لاسلیک شوې عملي کړي که نه. د کرملین په وینا پوتین ټینګار کړی چې د منسک د موافقې ټول مواد باید له هیڅ شرط او خنډ پرته او په بشپړ ډول عملي شي. روسیې په 2014 میلادي کال کې د کریمیا ټاپو وزمه اشغال کړه او د روسیې د خاورې سره یې یو ځای کړه. روسیې خبر ده چې د رومانیا لوی څارنوالي 14 کسان چې یوه جرمني ښځه او مېړه هم پکې دي تورن کړل چې له ماشومانو یې د غلامانو په توګه کار اخیستی. د رومانیا د لوی څارنوالي په وینا دې کسانو د 2014 او 2019 میلادي کلونو ترمنځ یو شمېر ماشومان او تنکي ځوانان چې عمرونه یې د 12 او 13 کلونو ترمنځ و د رومانیا په شمال کې په یوه کلي کې یوه روزنیز مرکز ته قاچاق کړي وو او شکنجه کولې. د رومانیا د لوی څارنوالي دفتر ویلي چې د هغه هیواد په شمال کې د ماشومانو او تنکیو ځوانانو د پالنې مرکز د جرمني د حکومت په مرسته جوړ شوی و. د رومانیا لوی څارنوالي د دې مرکز کارکوونکي تر تقریبا 2 میاشتو تحقیقاتو وروسته د ماشومانو د اختطاف، د هغوی د آزادۍ د سلبولو او د پیسو سپینولو په تور محکمې ته معرفي کړل. دا سجی رډو سهارنۍ خبري مجله اورې. ویل کېږي چې طالبانو موافقه کړې ده چې شخړې به راکمې کړي او له دې سره به د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو ته لاره هواره شي. د سیاسي چارو کتونکی نظیم سمون وایي
یو ګام ده، خو موږ وایو چې دا ګام دی د نور راتلونکو ګامونو لپاره واخیستل شي چې دایمي حل ولري.
د پکتیا ځانران میشتې ولسوالۍ چې په پارلماني انتخاباتو کې خلکو سم ګډون نه کړی له نوې انکشافي بودیجې شکایت لري.
زدانو درې ولسوالۍ چې اوس پیلن وکیل نه لرو د نن نوي کال لپاره چې کومه بودیجه تصویب شوې ده کوم رقم چې لازم دی هغه رقم پاملرنه نه دوته شوې.
په دې خبري مجله کې به دا هم واورې چې د کورونا په ویروس په ټوله نړۍ کې په لسګونو زره کسان اخته شوي او د خپرونې په وروستیو کې د ژوند رنګونه پروګرام لرو.
اولاد خو چې بعدې ماله مرګه دغونه وایي پلاره ته به سواده وي او موږ د باسواده جامې ته د باسواده تربیه.
د امریکا متحده ایالاتونه له طالبانو سره په افغانستان کې د شخړو پر کمیدو موافقې ته رسیدلی دي. که چیرته دا پړاو په بریالیتوب ترسره شو نو داسې یوه تړون ته به لاره پرانیزي چې له مخې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي. په دې ترڅ کې په جرمني کې د افغانستان ولسمشر اشرف غني د امریکا د متحده ایالاتونو له بهرنیو چارو وزیر مای پومپیو او دفاع وزیر مارک اسپر سره پر افغان سولې خبرې کړې دي. په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د امریکا د سولې استازی زلمی خلیلزاد هم و. جزئیات د فرشته جلال زئی پراپور کې
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د امریکا د متحدو ایالاتو له دفاع وزیر مارک اسپر او د هغوی د بهرنیو چارو له وزیر مایک پومپیو سره کتلی دی. پومپیو او اسپر د جرمني په مونچن ښار کې د ستر امنیتي غونډې په څنډه کې له اشرف غنی سره خبرې کړې دي. د دوی د خبرو ډیر جزئیات نه دي خبر سوي، خو د امریکا د حکومت یو چارواکي د خپل هویت د پټ پاتې کېدو په شرط په مونشان کې د رویټرز خبریال ته ویلي چې په افغانستان کې په تشدد کې د کموالي موافقه شوې او شایي په نن او سبا کې اعلان سي. د امریکا د حکومت د چارواکي ویلي چې امریکا او طالبانو موافقه کړې چې یوه اونۍ به د انتحاري حملو بمی چاودنو او وسلوالو نښتو په ګډون په ټول افغانستان کې تشدد کمیږي. د چارواکي ویلي چې په موافقه کې په وضاحت لیکل شوی چې په دې کې به د افغانستان د دولتي ځواکونو پر ضد حملې هم شامل وي. د امریکا د حکومت د لوړ رتبه چارواکي خبریالانو ته ویلي چې کله چې په ورځو کې د تشدد اندازه کمه سوه خبرې به بل پړاو ته ولاړې سي چې هغه به د ټولو افغانانو په ګډون د بین الافغاني خبرو پیل وي. رویټرز اژانس د دې امریکایي چارواکي په حواله لیکلي موږ غواړو چې د افغانستان حکومت په مذاکرو کې د ګډون لپاره یو پلاوی وټاکي، داسې پلاوی چې ټول پکې شامل وي. بیا به د بحث لومړی موضوع دایمي اوربند وي چې د افغانستان جګړه پای ته ورسره ورسیږي. د امریکا د دفاع وزیر مایک اسپر پرون ونه ویل چې موافقه سوې ده، خو ویل چې وسلوال طالبان به د یوې اونۍ لپاره تشدد کموي او ورپسې به د طالبانو او افغانستان د حکومت ترمنځ مخامخ خبرې کیږي. مارک اسپر پرون په مونشن کې خبریالان ته وویل چې د سولې د موافقې لپاره باید ټولې خواوې خپل تعهد په عمل کې څرګند کړي. متحد ایالات تعهد لري چې دا ډاډ ترلاسه کړي چې په افغانستان کې به بیا هیڅکله د تروریستانو خوندي ځای نه وي او له هغه ځای به زموږ پر خاوره حمله نه کیږي. څرنګه چې راتلونکي وخت ته ګورو، زموږ دا تعهد دی چې په هره ممکنه بیه د دې ماموریت ساتنه وکړو. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په اصولو کې موافقه تایید کړې ده. په افغانستان کې اوس مهال 2500 امریکایي عسکر او زرګونه اروپایي پوځیان د ناټو د غوښتنې تر په ماموریت کې خدمت کوي. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ پرون په مونشن کې خبریالانو ته اشاره وکړه چې په افغانستان کې د ناټو د ماموریت راتلونکې هم په دې پورې تړلې چې وسلوال طالبان سولې ته څرنګه تعهد څرګندوي. دی وایي ناټو اوس مهال په افغانستان کې 14000 عسکر لري. موږ تیار یو چې د دې پوځ شمیر تنظیم کړو، خو که طالبان په واقعیت کې د تشدد د کمولو توان او تعهد څرګند کړي او موږ د سولې پر لور حرکت وګورو. یوازنۍ لار چې ناټو د سولې د هڅو ملاتړ وکړي دا ده چې د افغانستان د ملي اردو او امنیتي ادارو سره همکاري جاري وساتي او په دې ډول طالبانو ته جوته شي چې هیڅکله د جګړې په میدان کې بری نشي ګټلی. ستولتنبرګ پرون په مونشن کې د امنیتي کنفرانس په څنډه د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی سره هم ځان ته کتلی دي، خو د هغوی د خبرو جزئیات هم لا نه دي خبره سوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاده په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان سکاټ میلر هم د پومپیو، اسپر او اشرف غنی په کتنه کې وو.
اسوسییټډ پریس اژانس د طالبانو له سرچینو په وینا خبر ورکړ چې د فبروري په 9 به د سولې موافقه وشي، یعنی پوره 2 وروسته، او بیا به لس ورځې وروسته تر هغه د افغانانو ترمنځ خبرې شروع شي. طالبان ولې اورمن ته غاړه نشته چې د شخړو له کمیرو سره موافقه کوي؟ په دې اړه مې د سیاسي چارو د کتونکي نظیم سمون نصر اخیسته.
و اساسی هغه ویره دا ده چې کچیر طالبان اوربن دلان کې نو ممکن نامغه به وړم کال دی د تیر اختر د درې ورځې اوربن هغه تکراری سناریو هلته داسې و چې د کله چې اوربن ختم شو ډېری جنجالي دې تازه نه و چې جګړې لیکو ته ورشي، هغوی دې ته لیوالتیا پیدا کړې وه چې باید سوله وشي. نو دوی هم د دې ډارېږي چې جنګ لیکې به کمزوري شي. بل دا ده چې طالبان په هغه پروسه چې څنګه اټکل کېده چې دا به همشموله پروسه وي، په لومړي ګام کې به امریکا بیا به له افغان حکومت سره خبرې کېږي، یا به په دې خبرو کې افغاني ټول بېلابېل اړخونه به هم پکې شامل وي. طالبان له دې سره موافق نه دي. هغوی داسې یو سوله غواړي لکه دوی وایي چې موږ امریکا سره تړون کوو، امریکایي ځواکونه به په ټاکلي مهالوېش کې وځي او بس قدرت به او دا قدرت به دوی ته وسپارل کېږي.
لیکن بیا هم له لویه سره که چېرته لاس ورځي شخړې راکم شي په افغانستان کې، مثلا لکه څرنګه چې تر اوسه پورې ویل کېږي په ښارونو به طالبان حمله نه کوي، لوی لارې به خوندي ساتي، که چېرته دغسې لاس ورځي هم شخړې راکم شي، فکر نه کوي چې یو ډول به آسان بیا هم دې ته آماده شي د ټولو افغانانو چې راځي نوره جګړه بس او سوله وکړو؟
صحیح ده، هم یو ګام ده، خو موږ وایو چې دا ګام دې د داسې د نور راتلونکو ګامونو لپاره واخیستل شي چې دایمي حل ولري. نو هغه خواسي خو درې ورځې وړم کالم درې ورځې اوربان کړی او طالبانو په ټول هیواد کې، مګر هغه نه وروسته تاسو ولیدل چې جګړه بیخي خونړی حد ته ورسېده. هرته تیر کال تر ټولو زیات ملکي تلفات موږ لرل د جګړو له امله، لوی ښارونو باندې امرې وشوې.
سمون صاحب فکر نه کوي چې د وړم کال د اختر درې ورځنی اوربند خبره تر دې را رسولې ده چې نن د امریکا ولسمشر هم دا خبره کوي چې په لنډ وخت کې به د سولې تړون وشي، او د افغانستان جمهور رئیس هم وایي چې سولې ته خوشبینه ده؟
سیده، یعنی دا خو یو خوشبینی و له پخوانه هم موږ دا نوې خبره هم نه وای واټر نه کال کیږي چې دا پروسه نه 2011 قطر کې د طالبان سیاسي دفتر په شو ټول ویل چې افغانستان مازله حل شو، ولی تر اوسه پورې هم یعنی د دې اټکل څوک نشي کولای چې دا غلط ورځې چې دوی ویلي چې د فبروري تر اخره پورې به تړون لاسته کیږي، دا هم څوک اټکل نشي کولای چې آیا دا به رښتیا وشي او که نه. نو هغه یو حالت تصور کو هغه هم دا ده چې لومړی د اوربان د لانس یو لغه وروسته د ګامونه د مذاکراتو لپاره واخیستل شي. زه فکر کوم نتیجه به ډېره مثبته وي، ولې دا چې دواړه لوري په یو ډېر متخاصم وضعیت کې د خبرو میز ته کښېني، زه فکر نه کوم که نتیجه ډېره مثبته وي. او کوي هم دلته به بیا موږ مجبور یو چې یا به امریکا ته وایي چې منځګړیتوب وکړي، یا به روسانو ته وایي، یا به چینیانو ته وایي، یا به نور ګاونډیانو پاکستان ته بووي چې په دې کې منځګړیتوب وکړي. او دا طبیعي خبره ده چې بهرنیانو لاسونه په پروسه کې راغله هغه پروسه نو بیا نتیجه ډېره ښه نه وي د افغانانو لپاره.
سمون صاحب مننه.
مننه.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
نړیوالو چاپی خبرونو هم د افغانستان د سولې په اړه مقاله خبرې کړې دي. دغه چاپی خبرونو ته صفی الله سنګسای کتنه کوي.
تایم مجلې په دې پوښتنې خپله مقاله پیل کړې چې آیا زلمی خلیلزاد به د ټرمپ لپاره د افغانستان د سولې پروسه په ثمر ورسوي. د مجلې په لیکنه د افغانستان د اوږدې 13 کلنې جګړې د پای ته رسولو هیلې ښایي د قطر د پلازمینې دوحې د ناستې په یو سالون کې موجودې وي. په دوام کې راغلی یوازینی کس چې پوهیږي څنګه څو ټوټې کاغذ د سولې په تړون بدل کړي زلمی خلیلزاد دی، د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازی. د تایم مجلې په مقاله کې راغلی خلیلزاد څه باندې یو کال له یو څو د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې د پای ته رسولو لار ولټوي. د لیکوال په باور اوس خلیلزاد ډاډه ښکاري چې په دې چارې کې به بریالی شي. دی له طالبانو سره د تړون په وروستي کولو کې برلاسی دی او د مقالې لیکوال د ځینو افغان او لویدیځو چارواکو په خبره لیکلي چې خلیلزاد او ټیم یې آن د تړون د لاسلیک د رسمي مراسمو لپاره یو ځای هم په پام کې نیولی دی. د تایم مجلې په دې برخه کې یوه شننه کړې او لیکلي دي چې که زلمی خلیلزاد بریالی شي خپل مشر ډونالډ ټرمپ ته به د ولسمشرۍ ټاکنو په کال کې لویه لاسته راوړنه وکړي، ځکه ټرمپ ژمنه کړې وه چې د خپل هیواد بې پایه جګړه به پای ته ورسوي. خو تایم مجلې دا هم لیکلي که خلیلزاد ناکامه شي امریکا متحده ایالتونه به په خپله اوږده جګړه کې لا ښکېله پاتې وي. په دې جګړه کې شاوخوا 3,500 امریکایي او ناټو ځواکونه او 10,000 افغانان وژل شوي دي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې بیا له طالبانو سره د سولې د تړون په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په وروستیو څرګندونو یوه مقاله لیکلې ده. په مقاله کې له آی هارت رادیوي پودکاست سره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پنجشنبې د مرکې هغو ټکو ته اشاره شوې چې ویلي دي له طالبانو سره تړون ته نږدې شوي. دا تړون له افغانستان د امریکایي ځواکونو تدریجي وتلو ته زمینه برابروي. وال سټریټ ژورنال لیکلي ده وروسته له هغه چې 13 سپتمبر د امریکا او طالبانو خبرې وځنډېدې، لومړی وار چې ښاغلي ټرمپ تایید کړه له طالبانو سره د تړون لاسلیک ته نږدې شوي. د امریکا او طالبانو مرکچیانو د قطر پلازمینه دوحه کې د تاوتریخوالي د کمښت په یو ورځنی اوربند خبرې کړې دي. وړاندې په مقاله کې د ښاغلي ټرمپ په حواله لیکل شوی چې وخت یې د خپل سرتیري کور ته رسانه کړو او هلته پاتې نه شو. د امریکا او طالبانو ترمنځ د تاوتریخوالي د کمښت تړون به د افغان سولې د تړون لومړنی ګام وي. لکه څنګه چې لوړپوړو امریکایي چارواکو له هغې ډلې ولسمشر ټرمپ او دفاع وزیر مارک اسپر ویلي، د همدې فبروري په وروستیو کې د تاوتریخوالي د کمښت د پروسې د پیل تمه کیږي. طالبان که په دې ورځنی مودا کې خپل خصمانه بریدونو لاس واخلي او تاوتریخوالی کم کړي، امریکا به تړون نور سره لاسلیکوي او بیا به د افغان حکومت او طالبانو مستقیمی خبرې هم پیلېږي. د طالبانو سرچینو بیا د هغو راپورونو پر ردولو سره چې ګواکې د تاوتریخوالي د کمښت پروسه پیل شوې وایي، دا پروسه به په رسمي اعلان سره پیلېږي.
د پکتیا د یو شمېر ولسوالیو اوسیدونکو چې په پارلماني ټاکنو کې سمه برخه نه واخیستې شکایت لري چې د دوی سیمو ته پروژې نه دي ورکړل شوي. دوی دا اعتراض کوي چې د پکتیا وکیلانو د بودیجې پر سر د بحث په وخت د دوی د سیمو استازیتوب نه دی کړی. احسان آریان له ګردیزه راپور لري.
کله چې د افغانستان پارلمان د راتلونکي کال بودیجه تصویب کړه، ورسره همهاله په مختلفو ولایتونو کې پرې د خلکو له لوري نیوکې هم وشوې. دلته په پکتیا کې هم د محرومو ولسوالیو اوسیدونکو شکایت کوي چې دوی ته په پروژو او نور اسانتیاو کې برخه نه ورکول کیږي، ځکه په وینا یې په ولسي جرګه کې د خپل سیمې استازی نه لري. په پکتیا کې د زادرن مشتو درې ولسوالیو د زادرن ځوانانو علمي ټولنې مرستیال قسمت الله سپاند ازادي راډیو ته وویل،
په زادرن درې ولسوالۍ چې اوس پیلن وکیل نه لرو، د نن نوي کال لپاره چې کومه بودیجه تصویب شوې ده د پام وړ خدمات نه دي شوي، یا په بودیجه کې کوم رقم چې لازم دي هغه رقم پاملرنه نه دوته شوي.
یوازې دوی نه، بلکې د دې ولایت مدني فلن هم ورته نیوکه لري. د لوی پکتیا د فرهنګي ټولنې مشر سید جمال الدین اسف خلوایی 19 کاله کېږي چې د پکتیا یو شمېر ولسوالۍ له هر ډول انکشاف بې برخې پاتې دي.
د 13 کلونو راهیسې د مونږ ډېرې ولسوالۍ لکه زدران میشتې درې ولسوالۍ دي، روحاني بابا د زرمته احمد خیل دي، دغه ولسوالۍ دي چې دوی په هر حالت کې له انکشاف پاتې ولسوالۍ.
د دوی په وینا شواک، وزې زدران، ګرد څېړی، روحاني بابا، ډنډي پټان، احمد خیل، زرمت، لجا جاني خیل او د یو شمېر نورو ولسوالیو لرې پرتې سیمې نږدې له هر ډول اسانتیاوو بې برخې دي. په ولسی جرګه کې د پکتیا د خلکو استازی نصیب مقبل هم مني چې یو شمېر ولسوالۍ له هر ډول انکشاف بې برخې دي. د پوینا د راتلونکي کال بودیجې ته نږدې د ټولو ولسوالیو پروژې وړاندیز کړي وي، خو د بودیجې د کمښت له امله تایید نه شوې.
زرمت کې مشکل دا دی چې امنیتي ستونزې دي، پروژې پلي کېږي نه، تطبیق کېږي نه، نو خلک وایي چې زموږ پروژې کمی دي. شواک و عزیز ادران ګرد سړی بالکل د دوی ګیله فرزای ده، هلته متوازن انکشاف نه دی شوی. خو علت څه ده؟ دیارلس سوه نوي کال په بودیجه کې د وکیل صاحبانو غوښتنې زخت ډېرې وي، ولې د حکومت سره امکانات کم وو؟
د ولسی جرګې د وکیلانو په باور په یو شمېر ولسوالیو کې د پروژو نه تصویب د امنیت نشتوالی دی چې له امله یې یادې ولسوالۍ له متوازن انکشاف بې برخې پاتې شوې. خو د همدغو محرومو ولسوالیو اوسیدونکي وایي هم د امنیت او هم په هره برخه کې د پرمختګ غوښتونکي دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د چین حکومت ته تازه شمیرو پر اساس څرګندېږي چې په هغه هیواد کې د کورونا په نوم وژونکی ویروس په چټکۍ د خپرېدو په حال کې دی. چین پرون وویل چې په کورونا ویروس اخته روغتیایي کارکوونکو شمیر له 1400 اوښتی دی. کورونا ویروس اول ځل د چین په ووهان ښار کې ثبت شو او له هغه راهیسې ډېرو نورو ښارونو ته خپور شوی دی. د چین ډېر ښارونه قرنطین شوي دي. وروستی حال د فرشتې جلال زئی په راپور کې
د چین حکومت پرون په کورونا ویروس تاخته روغتیایي کارکوونکو رسمي شمیر اعلان کړ. د چین د روغتیا ملي کمیسیون وویل چې تازه شمیر څرګندوي چې 122 کسان نوي د کورونا ویروس له امله مړه شوي چې شپږ پکې روغتیایي کارکوونکي دي. له دې اعلان سره جوات سو چې په چین کې په کورونا ویروس د مړو شمیر 1301 اتیا ته لوړ شوی دی. چینایي چارواکو وویل چې په هغه هیواد کې 1216 روغتیایي کارکوونکي چې ډاکتران او نرسان دي په کورونا ویروس اخته شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په ټوله نړۍ کې په دې وژونکي ویروس د اخته کسانو شمیر پر 45000 اوښتی دی چې تقریبا ټول په چین کې دي. د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا له چین بهر په دې ویروس د اخته کسانو شمیر په داسې ډراماتیک ډول نه دی لوړ شوی. سره له دې چې کورونا ویروس په چین کې په چټکۍ د خپرېدو په حال کې دی، د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا د ویروس په شدت یا له دې عمله د انساني تلفاتو په اندازه کې زیات بدلون نه دی راغلی. د روغتیا په نړیوال سازمان کې د بیړنیو روغتیایي حالاتو د پروګرام مشر مایک راین د جمعې په ورځ ویلي چې کورونا ویروس له دې عمله په چټکۍ له چین بهر نه دی وتلی چې په هوایي ډګرونو کې خلک معاینه کیږي. خو جاپان پرون خبر ورکړ چې د کورونا ویروس له امله یو وګړی هلته مړ شو. دا له چین بهر په کورونا ویروس د مړینې درېیمه پیښه ده. تر جاپان مخکې په فلیپین کې یو سړی او په هانګ کانګ کې یو وګړی د کورونا ویروس له امله مړه شوی دي. کورونا ویروس له چین بهر 150 هیوادونو ته رسېدلی او تر 1500 زیات وګړي په دې ویروس اخته ګڼل شوي دي. د جنوري 15مه په چین کې د نوي کال لومړۍ ورځ وه، خو د کورونا ویروس د خپرېدو له امله د نوي کال د لمانځلو عمومي مراسم لغوه شول. د کورونا ویروس لومړۍ پیښه د چین د هوبای ولایت په مرکز ووهان ښار کې ثبت شوې وه. د کورونا ویروس له امله د چین ډېر ښارونه لا هم قرنطین دي. ډېرو نړیوالو هوایي شرکتونو له هغه راهیسې چین ته پروازونه بند کړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره نړیوال اضطراري حالت اعلان کړی دی.
د یو نوی راپور له مخې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي دی چې په ټوله نړۍ کې په کورونا ویروس تر 15000 ډیر کسان اخته شوي دي. لاند خبرونه د امریکا د حکومت و جګپوري چارواکي رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې د امریکا متحده ایالات او طالبان د تشدد د کمولو موافقه کړې ده. د چارواکي د خپل دندې د حساسیت له امله د هویت د پټ پاتې کېدو په شرط دا خبره کړې ده. نن له افغانستانه د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو یو ډېر شمه کلیسه ده. د پخواني شوروي اتحاد ځواکونو وروستۍ پوځي ډلګۍ د 1989 میلادي کال د فبروري په 15مه نیټه د حیرتان پر بندر تیره شوه او د افغانستان اشغال رسمن پای ته ورسید. په ننګرهار کې چارواکو تایید کړ چې پرون پر یو موټر هوایی حمله شوې ده. رویټرز خبري اژانس په حواله د ننګرهار د والی ویان په حمله کې د وژل شویو کسانو د هویت په اړه څه نه دی ویلي. په ننګرهار کې پرون په هوایی حمله کې 8 تنه وژل شوي دي. د سوری حکومت تایید کړ چې یو فوجي هلیکوپټر د حلب په فضا کې وشتل شوی دی. حلب د سوری په شمال لویدیځ کې د رژیم له مخالفو وسلوالو روسي سنګر دی. دا الوتکه پرون وشتل شوه. د اوکراین او روسیې ولسمشرانو ولادیمیر زلنسکی او ولادیمیر پوتین پرون ټلیفوني خبري وکړې. د اوکراین د ولسمشر د دفتر په وینا هغوی په نورماندی کې د دوهمې سرمشریزې پر جوړېدو او د بندیانو د تبادلې پر امکاناتو خبري وکړې. او د رومانیا لوی څارنوالي 14 کسان چې یوه جرمني ښځه او مېړه هم پکې دي تورن کړل چې له ماشومانو یې د غلامانو په توګه کار اخیسته. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خپرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شي. د ازادي راډیو د دې خبري مجلې په وروستیو کې وړاندې یعنی تر ونیمو بجو مخکې ازادي راډیو ته یو شمېر را رسېدلي اس ام اسونه لولو. خو اوس د ژوند رنګونه پروګرام
د ژوند رنګونه
نیمه اجازه ده یګانه مو جوړو دا ولر دیم
مثلا ته کاکا جانه په کور کې څو کسې
من شکر دی یاوې سلا پاره
نام خدا دا لچ کیږي
دا مې ماشیان دي زمن میږي او درګان میږي هم ګاین دي میږي
به کار غریبی څو کی
کار غریبی خو یاوې زوی مې سای من صاحب ده
بله
اردو کې ده وادي په لري دغه ماشه ولا نور زمن مې په تحصیل کیږي یا پاروس کال انجینر نه فارغ اسې یا کال د شکر له ډاکټرۍ فارغه کیږي
د خوري ټول اولادونه خره سوالي درته وایي چې کوم پیسې چې کور ته راوړي خرچ مصرف پوره کیږي
ولا گزاره کوي نو 500 روپۍ د ملکم راځي موږ د قرهباغ تاک لرو انګور لرو د قوم راځي
بله
یا د غریبي گزاره به کیږي نو درې زره ملته انجینر دا ورکول پول ټکنیکی ویلې درې زره په رښتیا اخیستلې اتام نامي زیاده بیا دی داری ویلی دو زره می دبلی لور اخستلی سی مکتبی ویلی دی موتر کرای و خار دی موتر و بلا مطر
یعنی دا گیره دی طول دی اولاد لپار سپینک لپ خواره ی غریبه ای که
طول
چه توقع لره چه بیرتا دی اولاد دی تا دوم رزحمت سر قمدا کی
یعنی اولاد خوبه یاده که یا یاده نکی قصی بال دی مال مرگ دقونه ویش پلارا ته به سواد لري او موږ دې باب سواد کړو دې جامع دې باب سواد تربیه کړو یو مسلمان به خیر به ورسیږي او دولت او کار وکړي ملت او کار وکړي خپل ننګ ناموس او کار وکړي او زه به سواد نه مای شي نه جوړي
مگر اولاد ته خو دې کار کړی
مگر اولاد می ټول رسولای بنځو زمن بنځل ورګانی
بله
او ماشیان دا می ټول رسول ټول انجینر او ډاکټر او حقوقدان دا می دینه جوړ کړی ما ورته زوی زې به سواد ایمه
بله
او زو زوندې مې خواري به غریبي خدای ته پیدا کوم وی وایس بیا به سبب افسوس کوم
ډیر زیات مننه لدی زیات هم کومې بدرته غواړم
تاسو هم کومه اوسه یو افغانستان دی خدای کومه وګړي دا جنگ نه ورکشي
خیر مننه
د شون رنگونه پروګرام فرشته مرسل وړاندې کړ
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
سید احمد عمری له کندهار پر سولې سمس کې لیکلي دي موږ سولې ته ډیر خوشاله یو او سولې یو لاسلیک ته آماده ده چې دا لاسلیک پېد وشي. تو خیل صاحب لیکي چې سولې وشوه خلیل زاد به اتل شي. خپلواک صاحب د لغمان د علیشنګل سوالی پر اسولې سمس کې لیکلي دي طالبان به کله تاوتری خواله کموي په لغمان کې خو د جګړې میدان ګرم دی. عبد الله زیال شاجوی څخه لیکي کده سیمه هیوادونه وغوړي سولر اتلای شي. عبدالرحمن لیکلي دي و سم سره وخت طالبان باید اور بند وکړي. جعفری لیکي د تاوتری خواله کمیدل به اور بند تلاره هوار کړی. واشمال صابله پر اسولې سمس کې لیکي طالبان د خپل وسلوالو د پاشل کېدو او اختلاف لډاره اوربند تغاړه نشتی. حمیده نظری له کلات لیکي طالبان او پاکستان باید پوښي چې اوس افغانانو ته د تیرو اتل سو کلونو د لاسراوړو په بدل کې سوله د منلو نه ده. اتل په خپل رسول اس ام اس کې له زابل لیکلي دي پر پاکستان باید په اسانۍ باور ونشي کنه افغانستان به پر بل ناورین اخته کړي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي طالبان ځکه اوربند نه کوي چې دوی ویره لري چې جنگیالي به له جګړې لاس واخلي. عتیق الله همت له شاجوی لیکلی ډیر خوشاله یم چې رسول خبرو پر مختګ کړی دی. یو شمیر نورو اوریدونکو پر نورو موضوعاتو لکه انتخابات، لکه د سړکونو رغونه او نورو موضوعاتو اسمسونه راسته ولیدي. د ازادي راډیو په راتلونکو خپرونو کې به یو شمیر نور اسمسونه هم ولولو. که تاسو نور اسمسونه راواستول، هغه به له نورو اوریدونکو سره شریک کړو. دا خبری مجله همدلته سر ته ورسېده. البته زموږ خپرونې د ماښام تر اوبجو پورې ادامه لري. په بله خبری مجله کې احمد شاکر احمدي له تاسو سره دی. احمدي صاحب، خیر.
تشکر از شما شبر صاحب.